Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مو چلی او ری دو ترا بولم نن سه شنبه د 1290 هجری المریس کال د سومبلی و وشتمنه ته د چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر ل 13 سره سمول لري افغان چارواکي وی د پاکستان د پریکړه چې یو زیات شمیر افغان کډوالو ته تابعیت ورکوي دغلته د میشتو افغانانو پر ژوند به مثبت اغیز ولري. ترکیه او روسیه د سوریه په ادلب کې د جګړې د مخنیوي لپاره پر یوې معاملې سلا کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته اوري خو خبری مجله چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. افغانستان د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې پرون په ابوظبي کې خپل لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته ماته ورکړه او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامي ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. تدامي چی اماماتو چې تېر شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې وویل
The parliament elections will undoubtedly be a major test for
دوی وی بیل شک د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوان دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینوي. د رای ورکولو یو پر درېمه برخه مرکزونو به چې شمیر یې 0 تر رسیږي د ناامنیو له کابله تړلې وي. دې مسئلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. عمده پوښتنه دا نه ده چې انتخابات به مناسب وي او که څنګه، بلکې پوښتنه دا ده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څنګه مدیریت کړي. تیر شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي اماماتو ویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه وکړه چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهور ریاست سره شریک کړي. محمد اشرف غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د جمهور ریاست په بیان کې ویل شوي چې قومي مشر خلیل اڅکزی د نورو په استازیتوب په دې ولایت کې ناامنیو، وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو مسایلو ته د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کېږي چې د بادغیس امنیې قومندان ویلي چې وړمه شپه د بند سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د 200 طالبانو د وشل کېدو، 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. افغانستان د کرکټ د آسیایي جام په سیالیو کې خپل لومړۍ مسابقه چې د سریلانکا پر وړاندې وه وګټله. پرون په ابوظبي کې د دې مسابقې په 88 افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره سریلانکا ته د 250 منډو هدف وټاکه. سریلانکا یوازې وتوانه چې 150 منډې جوړ کړي او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي په ټولو برخو کې ښه لیدل.
د افغانستان لوري په توپه وهنه کې، په توپه چونه کې او په توپ نیونه کې په درې واړو برخو کې لوبغاړو ډېر ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړله چې د افغانستان لپاره په آسیایي جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان په وړاندې له ماتې وروسته سریلانکا د آسیا جام له سیالۍ ووت. په آسیایي جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبې پورس په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي وسلوالو ترمنځ د غیر نظامی ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه حایل ساحه له 1500 تر 2500 کیلومترو پورې پراخوي. د ویل د دې ساحې د ایجاد پلان به لراتونکو میاشتې عمل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې ل خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته او خبر ورسته ویل د حایل صاحب د ایجاد پلان بل ادلب ولایت څخه د انصر جبهه په ګډون د ټولو سخدریزو وسلوالو وتلو ته زمينه برابر کړی. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې څوارلس کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نورو څپو په اندېښنه لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې یو میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې روسیا له پیسو او خپل نفوذ څخه په استفادې هڅه کوي چې په مقدونیا کې را روانه ټولپختنه پر ضد اپوزیسیون جوړ کړي. جیمس ماتیس پرون مقدونیا ته ورسید. په پام کې ده چې د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلېدو لپاره دغه ټولپختنه د سپتمبر میاشتې په دیرشمه وشي. ښاغلی ماتیس وویل له شک پرته چې دوی پیسې انتقال کړي او د نفوذ لپاره پراخ کمپاینونه کوي. د امریکا دفاع وزیر په سکوپیا کې د مقدونیا له صدر اعظم زوران زیف سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل
We recognize the complex political choice
ahead. دوی زموږ مقدونیا ملګرو موږ تاسو د خلکو لپاره روان پیچلی سیاسي انتخاب تاسو خپلواک کا او درې ورکول لپاره تاسو دیموکراتیک مسؤلیت پر اسمت پیژنو او ملاتړ وکړو. د امریکا دفاع وزیر ویل دا لا څرګند نه ده چې د ټولپختنې د ناکامۍ لپاره د مسکو هڅې څومره اغیزناک دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مو چلاوړئ. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت د ورکولو لپاره کړې هرکلی کړی دی.
یک قدر بسیار کلان برداشته پاکستان یک نیم میلیون شه اگر اونا این پروسه را تایید کنن حداقل یک میلیون دیگر کسایی هست که باقی بمانند.
روانه خبری مجره کې د دې موضوع جزئیات هم خبريږي چې په کابل کې د افغانستان غک پونوم د بشري مرستو یا د ثواب ورکولو ټولنیز مرکز پرانستل شوې ده. د نړۍ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګندې په همدې خبرونه کې اوري او د خبری مجلې په دوام کې بیا د سوریه په ادلب کې د یو شمېر کسانو د وستلو او وسروالو ته د خوندې سیمې د برابرولو لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د هوکړې په اړه هم اوري. د ژوند رنگونه د خبری مجلې په پای کې خبريږي.
پوخانی آثار حقیقت ده دا باید چې وران نشي نو ځکه دلته پخه کار نه پریدي خخته مساله ارسه بند دلته.
ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پرې په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان تازه پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت بدلون او اغیز وکړي. سید حسین عالمی بلخی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان کډوال به د پاکستان د تابعیت په ترلاسه کولو سره له هغو امتیازاتو برخمن شي چې پاکستانی اتباع لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې هغه سلګونو زره افغانانو ته چې په پاکستان کې په کډوالو کې په کډوالۍ کې زیږیدلی دي تابعیت ورکړي. صالح محمد صالح پی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فیلن هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت پر رانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنې کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپل پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي؟ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یکشنبې په ورځ نه ببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشو چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سرویګن ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 60 هغه کسان دي چې یا په هغې هیواد کې زیږیدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2,000,000 او 6,00,000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1,500,000 یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي تابعیت ورکړل سي. ښاغلی بلخي تمه لري چې شاوخوا 1,500,000 هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
ما فکر میکنم یک قدم بسیار کلان برداشته پاکستان.
فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا لدې سره ټول ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1,500,000 افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1,500,000 نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشت دي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بېکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنګټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغو افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونه زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت دا پریکړه چې هغوی ته به تابعیت ورکوي د دې افغانانو پر ژوند مثبت اغیز کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغانستان غږ په نوم د بشری مرستو یا د ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د یو این او پی ایس د ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیالو په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پورس د دې مرکز د پرانستنې پر مهال ویل خلک کولی شي چې د 410 شمیرې سره د اړیکو نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان غږ په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبی لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دوی هرڅوک کولای شي د ټلیفون لالارې بیل کوم لګښت 410 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره پاړی کې کې شي موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. د دې افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بلابلو ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بلابلو برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مرمنو او ماشومانو سره چې د تاوتریخوالي لامل زیانمن شوي دي مرستې کوي. د راپورونو په اساس د یو ان پی سی د ځواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړ شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو رسیدنه وکړي. دغه مرکز د پرانیستي په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بلابلو دفترونو د مسولینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم په کې برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانیستی یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه مرکز د پرانیستی د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحق او خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ. دی وایي کوم کسان چې دلته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، مهمه خبره پکې د اړو او مستحقو خلکو پیژندنه ده تر څو د دې مرکز له لوري مرسته کوونکو ادارو ته ورپېژندل شي، ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. موږ اوس مهال د داخلي بې ځایه شویو له ستونزې سره مخ یو. کله کله داسې هم کېږي چې خلک د بې ځایه شویو په نوم مراجعه کوي خو په حقیقت کې هغوی د مرستو مستحق نه وي. ښاغلی بلخي همداشان د دغه مرکز او دولتي ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او وی ویل چې یا د اداره به خلکو ته ورو پیژندل شي، ځکه په وینای تر څو د خلکو ستونزو ته په سم ډول رسیدنه وشي. د افغانستان غږ دغه مرکز د افغانستان د بشري وجهي صندوق یا ای ایچ ایف د اروپا د بشر دوستانه مرستې او د ملکی خلکو د ساتنې ادارې یا ای سی ایچ او، نړیوال غذایی پروګرام ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي.
خبری مجله اوري و بجه او پینزل استخی دل سفیول استنگزی او رو چی ده نری مدواتو ده افغانستان پده سخباره کردی.
ګارډین رسپانی د عمران خان په هغه ژمنې تمرکز کړی چې ویلی دی یو نیم میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. رسپانی د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلی چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوالو سیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2,000,000 ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژن پاڼې ورکوي. ګارډین رسپانی د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلی چې 80% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدلی، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلان برخمن شي. ورسپانی دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوی اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ تسترګي پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلی د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیوړی کولو تورن شوی دي. ورسپانی دا پښتنه هم مطرح کړي چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوز ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه د هیواد پالیسۍ د پوز لخوا تعینیږي. یو شمیر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل رسپانی لیکلی په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د رسپانی په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه خزای نشي پیدا کولای. رسپانی دلیل راوړي چې ټول پویږي چې افغان فوجانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان فوجان تیر باسي. د هیل رسپانی لیکلی چې افغان فوجان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. فوجان باید له جغرافیه ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اورپکی ضد ډلو ګمارل یو جدي اړتیا ده. رسپانی لیکلی د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي، څو د داعش لیکي تقویت نشي او لمنځه لاړ شي.
ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډیر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم ورته مالی امتیازات هغومره ورکول کیږي. دا افغانستان د پولیس او پولیس سرتیری دی. په دې اړه رویټرز خبري اشانس تراپور مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حمله په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوی غړي وژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو پر امنیتي چارواکو انتقاد دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی، نه د پولیسو. او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي، د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویټرز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیري برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضۍ د څرګندولو ترڅنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډیر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډیر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیدی که تیر شده می اولادای ما می تو گشنه و تشنه سالوچ پالوچ گشت، یعنی ما نمیفهم که علت از چی است.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیره مارچ میاشت کې خپور کړی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 324028 غړو له جملې 109,165 افغان ملي پولیس ښودل شوي چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325,000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 11 کموالی په ډاګه کوي. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال د یو پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېره پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه وو او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. د رویترز د راپور له مخې د ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړې او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوی روان کال د افغانستان پولیسو ته $168 میلیون بیلې کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
نوریا سنوری پر راپور کې مور دل چې د دولت د وسلواله مخالفانو پر وړاندې جنگیدونکي پولیس کڅه هم چې د سرتیرو په شان په جګړو کې برخه اخلي زیات تلفات ورکوي، خو نه د افغان ځواکونو په څیر مجهز دي نه هم له مالی امتیازاتو برخمن دي.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل سیمه پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل دغه سیمه به دغه صحابه له 1500 تر 1500 کیلومتر پورې پراخوي. د ویل د سیمې د ایجاد پلان به راتلونکي میاشت عملی شي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړه چې له دغې ساحې څخه دې د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم شوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
Мы в частности сосредоточились на положении дел в
правительстве. موږ په ځنګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنگیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجهګیری کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصمیمو سلا سو.
выйти на согласованные решения.
په سوچي کې تر پرونی غونډې لاس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونتونیدل. د سوریه په عدلب ولایت کې د سوریه د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جړی ته سره ورسیږي. عدلب د ترکیه پر سرحد پروت ولایت دی. یو د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریه د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي په عدلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې له وړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډېر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په عدلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریې په 1.5 کلنه جګړه کې تر 4 لکه ډېر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
تاسیسم غاګلو ازادي راډیو اوري او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د روانو انتخاباتو پر وړاندې نا امني لوی ستونزه او بلله تدامي چی یماماتو د خبره او اندېښنه تیره شپه د امنیت شورا نړیوالې غونډې ته د خبرو پر مهال څرګنده کړه. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې ده چې د بادغیس ولایت پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیای جام په سیالیو کې پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې په ابوظبي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. د روسیې او ترکیه ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحه پر ایجاد موافقه وکړه. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبی کارولینا کې د فلورنس توپان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر 30 ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې روسیه له پیسو خپل نفوس څخه په استفادې هڅه کوي چې په مقدونیا کې را روانه ټول پختنه تر تاثیر لاندې راولي او د دې پروسې پر وړاندې اپوزیشن جوړ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د دې خبري مجلې په پاتې برخه کې د ژوند درنګونه خبريږي.
دا ژوند رنگونه.
سلام علیکم، زما نوم محمد ده، د مراد خانه دوهمه نه اوسیدونکی.
هغه کورونه د سیده خام دي، په حساب خامات جوړته وي. سره لدی چې په نور خار کې کورونه پاخه جوړ شوی دي، الا چې زړه تر اوسه په هغه پخانه باندې پاتې دي.
دولت وایي چې دا پخانی آثار حقیقت ده، دا باید په هغه سابقه هغه باندې پریښودل شي چې وران نشي. نو ځکه دلته پخه کار نه پریدي، خخته مساله ارسه بند دلته.
کله کور پاک لا پخنه درنه وکم اوس پیګه چې مثلا دغه دیوال د 2 متره ده، بیا دغه چات کې شي کار سوي دي راته ویلې سيته.
او ولند شم بل دا شپږ متر ګوال لري، 3 متر سوري ده، او چات خو وس ګوري چې مساته ده، مساته سپاس باندې لړګي ده.
په څومره وخت دا جوړ سه؟ آیا خټم څرقم جوړ کړ؟ په کلیو کې خو معمولا په اسو باندې خټه پخې، یا په غویان باندې خټه پخې، یا نارینه په پخوي پخې، بیا اغه کور جوړی کنه. دا خو خار ده، دلته تاسو هیڅ نه کار وخته.
دلته خو خام خختي او چې موټر راوړم موږ په ډیر مشکل ده، کوسي ډیر وړه دي، موټر نشراتله سړک نن پر کراچي راوړو. دلته خټه په خولم ولا مغه په خم په خول زګه غورګل پاس دیوال خو پخ ساينه ده، ضرورت نشه چې په غوايه په نفر باندې هغه کو.
ځینی میرمن شکایت کوي وای کله چې خام کور جوړ کوون خاوري ډيري کالیم په خاورو کېږي او ګر دوړې ده. تاسو کور کې دا مسله ستاسو
نفس دو خدای ایس سم نشته ده. خاور نه پریدو، رنگ ارس منظم جوړو هر وخت، نو خاور رقم شي. دا خاور خمومی ده، بلاکو مکریان کوم چلار شي، خاور راضی کړکې چ خلاصي د ملک دسه صحیح جوړ شوی نه ده، نو خاورې ډېرې زیاتې دي، باد وشي خاورې راځي، هر رقم کور کې خاورې راځي، چې لږ او پاشي وشي، جارو شي، منظم شي، کاغل شي، رنگ شي، بیا خاورې نه تویږي دیوالې ازمکه نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو د دې خبري منجلې په سر کې مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان ته د تازه تصمیم باندې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز وکړي. په روسیو کې د پاکستان صدر اعظم پریکړه کړې ده چې سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي. په دې اړه په همدې